السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په کندوز کې لسګونو تختول شو کسانو څخه یو شمیر د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وژل شوي دي. د هلمند والی وایي چې لښکرګاه ښار به هېڅکله سقوط ونه کړي او د نویو ځواکونو په رسېدو سره لسګونه د دولت وسلوال مخالفان په تیرو څلورو ساعتونو کې وژل دي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 يرغمل شوی مسافر لډل څخه ډیر لسی وجلی. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په هلمند ولایت کې د افغان امنیتی ځواکونو په مرګ ژوب لې اندېښنه ښکاره کړه او د افغانستان د ملي امنیت سیاست وایي چې په لغمان ولایت کې یو طالب قومندان له درې ملګریو سره وژلی. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 يرغمل شوی مسافر لډل ډیر لسی وجلی، شل نه معلوم ځای ته بيولي او پات نوري خوشي کړی دي. د کندوز د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتو مسول هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسافر د څلورو موټرو سپرلۍ و چې نن سهار د علي آباد ولسوالۍ په شینتیپی سیمه کې له موټرو ښکته کړای سول. ښاغلي اکبري زیاتوي چې وسلوالو 1 شپېته تنه یرغمل آزاد کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوي په کندوز ولایت کې د طالبانو له لوري د مسافرو یرغمل نیونه وغندل شوه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرګ ژوب لې اندېښنه ښکاره کړه. د دغه جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې نن یې د مشرانو جرګې مشري کوله له حکومت او غوښتل چې د جګړې په ډګرونو کې باید مسلکي کسان په دندو وګماري. په هلمند کې د ملي اردو او د ملي پولیسو د 150 سرتېرو وژل کېدل لویه غمیزه ده. که د ځواکونو په راس کې کارپو کسان وای نن به موږ 150 سرتېري له لاسه نه ورکول. بلخوا د هلمند والی وایي لښکرګاه ښار ته نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبول شوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته ویلي وي چې د هلمند په جګړه کې د څلوېښتو په شاوخوا کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وختې. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې یو طالب قومندان له دریو ملګریو سره وژلی. د دغه ریاست لخوا نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوی قومندان ملا صبور او ملګري یې د انتحاري حملو پلان کوونکي وو. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه کسان په بادپخ ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ووژل شول. په یو بل خبر کې د ملي امنیت ریاست وایي یو کس چې د بغلان ولایت په پل خمري ښار کې د انتحاري حملې نیت درلود نیول شوی. بلخوا د غور ولایت مسؤولین وایي چې په ساغر ولسوالۍ کې یو مخالف وسله وال وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
په روانه خبرونه کې د نړۍ له خبرونو وروسته واورئ چې د هلمند د والی په خبره لخکرګه خربه هیڅ کله سقوط نه کړی دی او دغه راس په کندوز کې تختول شو موضوع هم تعقیبو. خو اوس لمرالی بشیر څخه د نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
سعودي عربستان پر ایران تور پوری کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي او غوښتي دي چې تهران باید د گاونډي په مسایلو کې لاس وهنه ونه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون ویلي چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید په دغه ځای کې لاس وهنه بند کړي او له دغه ځای ووزي. د ویل په عراق کې بغاوت ته د خلکو لمسون او د خلکو ویشل کېدل په دغه هیواد کې د ایران پالیسي ده. د ویل ایران باید د گاونډي ترمنځ شو اړیکو ته احترام وکړي، خپل کورنۍ مسایلو ته پام وکړي او په سیمه کې د نور هیوادونو په چارو کې کار ونه لري. د دا خبرې وروسته له هغه کړي چې زرګونه عراقي شیعه ملیشه جنگیالي سرتیری او پولیس د ایران په ملاتړ هڅې کوي چې د فلوجه شار کنټرول له داعش څخه بیرته ونیسي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لشتر لږه درویشت کسان وژل شوي او لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی نن ویل ګمان کېږي چې دا بمباري به روسي الوتکو کړې وي. دا ټولنه وایي چې پر دې ښار لږ تر لږه اووه ځلې بمباري وسوه او څو سیمې چې په یوه کې د سوریې ملي روغتون هم موقعیت لري په نقشه سوي. د ایران پارلمان د یو بل کال لپاره یو ځل بیا د دغه پارلمان رئیس وټاکه. د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې علي لاریجاني 238 مثبتې رایې وړې او د رایو په ورځ 268 اویا وکیلان حاضر وو. په پارلمان کې 290 چوکۍ دي. څارونکي وایي د 95 کلن لاریجاني بیا ټاکل کېدل په نوي پارلمان کې د منځلارو محافظه کارانو بریا ښیي. د اوکراین پوځي پیلوټي نادیا ساوچینکو چې شاوخوا دوه کاله یې د روسیې په قید کې تیر کړي، تیره اونۍ له زندانه خوشې سوه او اوس یې د دغه هیواد د پارلمان د وکیلې په توګه سوګند واخیست. ساوچینکو په 2014 کال کې هغه وخت د پارلمان وکیله وټاکل سوه چې په زندان کې وه. دینن په کیف کې پارلمان ته وویل چې د دې لومړیتوب به په روسي زندانونو کې د نورو اوکراینیانو راخوشې کول وي. ساوچینکو تیر اونۍ اوکراین ته ورسېد او د اتلې په توګه یې هرکلی وسو. دا مجرمه پیژندل سوې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین لخوا د بندیانو د تبادلې پر مهال وبخښل سوه. ساوچینکو د اوکراین په جنوب کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو لخوا په 2014 کال کې هغه وخت ونیول سوه چې په اوکراین کې په یوه پوځي واحد کې رضاکارانه کار کاوه. او د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني. د راپورونو له مخې د ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیې ولسمشران له چین سره پر نورو همکاریو غور کوي. په ځانګړې توګه د ورېښمو د پیکینګ د اقتصادي لارې په پروژه او له اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو غور کوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو تر پیل مخکې سره وکتل. ای اس په استانه کې په رسمي توګه د می په 9 نیټه وروسته له هغه افتتاح سو چې د روسیې، قزاقستان او بلاروس مشرانو د بنسټ موافقه لاسلیک کړه. ارمنستان او قرغزستان وروسته دغه ډلې ته شامل سول. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. راپورونه وایي چې د کندوز پالی آباد ولسوالۍ کې نن سهار وختي مهال د لسګونو کسانو له نیول کېدو وروسته 168 برمته شوي کسان خوشي شوي دي، 14 وژل شوي او یو شمېر نور لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي او د هغوی د خلاصون لپاره هم عملیات دوام لري. په همدې خبرونه کې په دې اړه درسره تازه جزئیات نشرو. دا هم وایي چې د هلمند والی وایي چې لښکرګاه ښار به هیڅکله سقوط ونه کړي.
په تیرو دوه بیا ساعتو کې 138 مخالفین وژل شوي، 3 زخمیان دي او 11 هم ژوندۍ نیول شوي دي.
د خبرونه په دوام کې اوریدل چې د کرنې او مالداري وزارت د هیواد په 5 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 60 فرعي پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. نن په افغانستان کې د کار او ټولنې چارو وزارت لخوا د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د نور ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې په د افغانستان سوداګرۍ اوسنوي خونوي د ملي یووالي د حکومت د کار لپیل تر اوسه د افغان سوداګرو د اختطاف او قتل 130 قضیې ثبت کړي دي. نور ریپورټونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي واوریدونکو خبريږي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، په کندوز کې نن سهار د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې شاوخوا 160 کسان د وسلوال لخوا اختطاف شول او وتښتول شول، چې د ازادي رادیو د خبریال په وینا تر اوسه پورې یو سلو شپیته شاوخوا کې کسان بیرته خوشی شوي دي، دیارلس وژل شوي او یو شمیر نور هم لا د تختونکو سره بند پاتې دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د دې کسان د خلاصون لپاره چې اول پلی آباد ولسوالۍ تختول شوي او اوس چاردرې ته وړل شوي دي عملیات ترسره کوي. همدا شیبه زموږ همکار اجمل آریان را سره له کندوز څخه د تلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلام تاسو مراسم د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د سیمیزو چارواکو په وینا چې نن سهار څلور بجې څلور را د درې سوه درې ډوله موټر چې له کابل څخه کندوز په لور روانو، د علي آباد ولسوالۍ د شنې چټې په سیمه کې وسله والو طالبانو دغه موټرونه لومړی دروړي دي او بیا دغه یو سلو پنځه اتیا تنه سورلۍ له ځان سره تښتولي، یعنې بولي د چاردرې ولسوالۍ ته. د کندوز د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي وایي چې د دغو مسافرو د ژغورلو لپاره د دولتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي چې په نتیجه کې یو سلو شپېته تنه دغه سپرلۍ خوشي شوي دي. نوموړی وایي چې د دغه شمېر له ډلې څخه دیارلس تنه وسلوال طالبانو وژلي دي او دی وایي چې لا هم حدود د اتلس تنو دغه سپرلۍ اوس هم د وسلوالو طالبانو په ولکې کې دي او وایي چې لا هم د دولتي ځواکونو عملیات د چاردرې ولسوالۍ د عمرخیلو په سیمو کې په چټکۍ سره جریان لري. څوک د پاتې کسان چې طالبانو سره دغه هم د هغوی له ولکې څخه وژغوري. خو په سیمه کې بیا ځونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغو مسافرو ډلو څخه اتلس تنې وژلي دي او دی وایي چې د پنځه تنو جاسوسونه دي چادرې سینتا چولې دي.
بلې آریان صاحب، دغه مسافر ملکی وګړي ټول وژل شوي کسان څوک دي؟ په دې اړه څه معلومات شته؟
په دې اړه موږ پښتنه وکول چې د څه مخکې د څه ګونګسي چې ګواکې په دې سپرلوي کې اکثره د ملي اردو سرتیري او د ناس نیامه پولیس سرتیرو چې له رخصتۍ په مخه خپل کورونه ته تلل. خو د کندوز سیمه چارواکي دا خبره ردوي، دوی وایي چې دغه سپرلۍ ټول عام وګړي دي.
تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه ویلي دي؟ کویلي دي څه وایي چې ولې دا کسان تختولي او څه غوښتنه یې څه ده؟
مراسه دغه تختول شو سپرلۍ اصلي مخه معلوم نه ده چې په څه هدف دوی تختول شوي دي او تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. اجمل آریان دو چې د کندوز په علي آباد کې د لسګونو کسانو د تختول کېدو بیا په دغه له هغې څخه د یو شمېر کسانو د وژل کېدو په اړه وروستي جزئیات در سره شریکول، په دې اړه چې اوس هم چارواکي وایي چې اتلس شاوخوا کې کسان له وسلوالو سره چې تختولي دي سهار لا پاتې دي او دیارلس کسان وژل شوي او یو شمېر وژل شو جسدونه هم پیدا شوي دي. ویل کېږي چې ټول تختول شوي کسان ملکی وګړي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه.
د هلمند والی وی له کرګا خربا هیڅ کله سخوتونه کړی. حیات الله حیات چې په خبري ناست کې معلومات ورکول وویل چې د مرکز او کندهار څخه کوماندو ځواکونه رسیدلی دي او هغه سیمو ته او هغه سیمو د برتنی ول لپاره عملیات پیل شوي چې په تیر درې ورځو کې د افغان ځواکونو لول کې وتلی وو. د لخکرګا سره د نګدې ولسوالۍ پر امنیتي کمربند تیر ورځو په نسبت نن سبا داسې کم شوې دي. دا چې په لخکرګا او نږدې ولسوالۍ کې وضعیت څه ډول دی زموږ همکار په دیړه ریپورت لري.
تیره شپه تر نور یو څه آرامه وه، ډزې لیرې وې او د ښار څخه د ډي سي توپ د مرمیو غږونه نه اورېدل کېدل. یوازې په دوو ولسوالیو کې د نښتو راپورونه ورکول شوي دي. ویل کېږي د نادعلي په ناکل آباد او د ګریش په میرمنداب کې یو شمېر وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي او تلفات نه لري. خو لا هم د لشکرګاه ښار پر جادو واټونو د پخوا په نسبت د خلکو بیروبار کم دی او په هرو څو دقیقو کې د عادي موټرونو تر څنګ د امنیتي ځواکونو هم وی ټانګ او د پولیسو رینجر تر سترګو کیږي. د نادلی عمر جی ولسوالیو د جنگی او تازه نامنسی اوسیمو څخه په موټرونو کې بار کړي لیدل کیږي چې لشکرګاه ته نږدې د بولان په سیمه کې او په ښار کې دننه سرونه پناه کوي. د نادلی د ناکل آباد یو اوسیدونکی وایي په کلي کې د هوانونو او درنو مرمیو د لګېدو له امله ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښې ده. دی چې د جنګ له ویرې لشکرګاه ته راغلی دی د حکومت څخه غواړي د خوراکي توکو امنیت او کور مرسته ورسره وکړي.
نومې لادون ده په نری مانده چې په شاول چې جنګ و کومک نورلی پولیس شیدان سره وته شاتره دا کلا کی خط فلوی پر چې دی وسم پر میرا ول ټپیان پر دې شایې دی غوښه نسته ورونو مگر غوښه را ماجد میرا روان دی کومک زره مل دې کې شي شي ورکی نی ورکی دی میډاپ مخ باندې فقط یو آل جوړو او کې شی ورته رسی چې راوتلی دې پر ماته ولاړو ما په دوغه ورکی ټکر مورکی مال وېدل دی ماته ولاړ یا دې منځکا وساتي یا دې رپری دې ورور اته کې موږ وزلو کې پرښول څوک راغور دا غوښته مرمل کې نه خارځي وږي وره وبس مرمل لګېدلې دا اصلي خبره شاه ځای وګوري هغه مو ولې لګي د مو لګي
سره لدی چې برودونه کم سوي دي خلا هم خلک ډاډه نه دي. د هلمند ولی حیات الله حیات هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د لشکرګاه ښار یا ولسوالۍ د احتمالي سقوط لوري کورونه پرېږدي. شاغلی حیات په خبرې ناسته کې ول اضافي سرتیر رسیدلی دي پر وسلوالو برودونه ته زور ورکړی دي او د امنیتي کمربند په ابتداد کې د وسلوالو جنگیدونکو ډلې په شاتم بولې دي. کچوم طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو والی په تیرو دوه اویا ساعتونو کې د لشکرګاه او مرکزی ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو پر مهال د یو سلو اتلسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ.
دغه ځانګړي عملیات د ګریشکو ولسوالۍ د چارکوچې او دربار په سیمه کې سرته رسیدلی دي چې دغه درې دیرش وزل شوي دي او اته زخمیان او یولس د منګ امنیتي ځواکونو د مخالفین ځان سره وړي. دا د مولا جانان چې په غمی مشهور و دغه پورې مربوط کسان دي. یعنی په مجموع کې کومګورو په تیرو دوه بیا ساتو کې یو سلو اتلس مخالفین وزل شوي درې اویا زخمیان دي او یوول سه هم ژوندینی ول شوی دی.
حیات الله حیات د کی کو نه ول خو دا یو منل چې افغان ځواکونو ته په جن مواردو کې د وظیفوی غفلت لمخې تلفات اوشتي دي او دغه چا سره به هم حساب وکړي چې په دې برخه کې ناغېړي کړی دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په خپل پرونی خبره ټینګار وکړ او د حالت د پوره کابو کولو لپاره د مرکزی حکومت څخه د مرستې او اضافي سرتیرو غوښتنه وکړه. اتل وویل د تیرو دوو ورځو په سختو نښتو کې افغان ځواکونه درانه تلفات لري، د خلکو شتمنیو او کښتونو ته زیان رسیدلی دی او په یو شمېر روغتونونو کې د ټپیانو د درملنې لپاره ځای نشته.
په بعضی ساحاتو کې نه یوازې دا چې موږ دغه پړه پر بعضی مخالفینو باندې ورچو بلکې موږ بعضی غیر مسلکي نظامیان هم داسې څه چې په پټو سترګو باندې انداخت کوي د خلکو په کورونو کې توغندې لګېدلې دي، د خلکو کورونه ویجاړ شوی دي او د دې ترڅنګ د خلکو مشتمنی او د دې هغه څه چې د دې د اولادونو لپاره ډوډۍ د دې درمن سوځېدلې دي، د دې کښتونو شپلاس ورغلي دي، هغه سوځېدلې دي. موږ مرکزی حکومت باندې بیا هم فشار اچو او د خپل ولسونو په نمائندګۍ باندې دا غوښتنه کوو چې موږ د ولس دغه ستونزه او مشکلات ته توجه وکړي. په بعضی ملي سرتیر مزخمیان دي او موږ په هغه سیمو کې چالته مشکلات دي هلته رښتیا هم تعقیق قوتونه نه لرو.
کتوم هلمند په تیرو څو کلونو کې ناامنه ولایت پاته سوې ده. خو په تیرو وو میاشت کې وسلوال ورسره ترغه چې مساکله او نوزاد ولسوالي په بشپړ ډول تر خپل ولکې اندرا وسلې مرکزی ولسوالۍ ته مخه کړی چې لدی جملې د نادالی ګریشک او مرجی ولسوالۍ ډیر سیمه ونیولې د لشکرګاه تر څلورمې او زی پرې ځانونه ورسول او د هغه ځای پر لشکرګاه او نږدې سیمو خپل بردون ته زور ورکړ. د لشکرګاه اوسیدونکو چې په بیلابیل وختونو کې ځینې شي او ډیر بده ورځې لیدلې دي په داسې حال کې د دې لوی ښار د سکوت په ویره کې دي چې امنیتي کمربند ورځ تر بلې ښار ته نږدې کیږي او اکثره شپې د لوی توپونو لډزو د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه وي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د جګړو له امله یو شمیر بې ځای شوي کورنۍ وایي دوی لا هم د افغان حکومت او نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د کورنۍ بې ځای شو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې دوی یوازې د کډوالو لپاره د مرستو د همغږۍ دنده لري او نړیوالو هم له بې ځای شو سره په وروستیو کې خپلې مرستې کمې کړې دي. قسیم سولمل پر رپورټ برابر کړی دی.
یو شمیر هغه کورنۍ چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د نانیو له وجې بې ځای سوي وایي چې دولت او نړیوال مرستندوی موسسې د دوی د ژوند شوالي ته پام نه کوي. په کابل کې قمبر هغه سیمه ده چې د هلمند له جګړو تښتیدلې لسګونه کورنۍ پکښې په ناوړه وضعیت کې اوسېږي. کشمشه چې د یوې کورنۍ مور ده د سه شنبې په ورځې د خپلو اړتیاو او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
څوک کوم پر تمه باندې ولر زموږ هم دی وخورې زموږ هم دی وخورې چې یو سرپنا یو سرپنا را کې یو ځکو یو ځای را کې یو ترپل را کې د جنگو سره خو نه چې د دې خوم ټکر را باندې کېږي دا خوم ټکر را باندې کېږي څو ور دی را باندې نو موږ پر تمه ولر ور اول د خدای د هم سس په امید راغلی دلی مو ځان اچولې نو موږ پر تمه خو باندې ولر
د افغان نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د تیر درو کلونو په مقایسه د کورونې بې ځای سو شمیر له 15 لک څخه 1.2 میلیونو ته لوړ شوی دی. دغه سازمان د معلوماتو لمخې د بې ځای سو د شمیر د زیاتېدو اصلي لامل په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل دي. دغه سازمان د جنوبی اسیا د برخې مسؤل چمپا پاتل د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل چې د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه نه دي توانېدلې چې د بې ځای سو لپاره ملي پالیسي چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې عملي کړي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي د بودیجې او ظرفیتونو د نشټوالي له وجې ونه سو کړای د کورونی بې ځای سو کسانو په اړه ملي پالیسي په سمتوګه تطبیق کړي. خو دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل بیا په ورته وخت کې د بې ځای سو کسانو په اړه د نړیوالو مسؤلیتونو ته هم اشاره کوي.
البته د دغه پالیسي تطبیق یوازې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت پورې نه مربوط کیږي، نو په دغه کې د دوی د دغه پالیسي په تطبیق او اجرایي کولو کې ملي او نړیوالې ادارې ځانته مسؤلیتونه لري، مشخص دندې لري، خو د دوی هغه مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي. حتی ځینې ادارې ځینې وزارتونه په دې نه پوهیږي چې موږ د بې ځای شو په اړه څه مسؤلیت لرو د دغه پالیسۍ پر اساس باندې. نو د نړیوالو مرستې کمې شوي په دې برخه کې.
هلمند، کندوز، ننګرهار او بغلان هغه ولایتونه دي چې د شغلي میخیل د معلوماتو لمخې زیات کسان ورڅخه د جګړو لامل بې ځای سوي دي. د افغان نړیوال سازمان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د بې ځای سو لپاره د ملي پالیسي عمل کېدو ته لومړیتوب ورکړي او دغه ډلې ته بودیجه ځنګړې کړي. دغه سازمان وایي دا کار به جر تر جره وسی کنن او افغانستان به د بې ځای سو کسانو لاړ خلې و ناورین سره مخامخ سي. محمد قسیم سولمل، ازادي رادیو، کابل.
د کار او ټولنیز چارو وزارت، شهیدانو او معمولینو چارو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له 25 څخه د زیاتو ادارو سره د ماشومانو د روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت او په نورو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر اورګان او هر وزارت د ماشومان پر وړاندې مسولیت لري او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسولیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سې شنبې په ورځ په کابل کې د جون د لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله مندي چې دغه تړون د موادو له مخې افغان شمانو ته د پام وړ کار وکول شي.
ما امیدوار هستم بالی قراردادی کې امروز بخیر
من هیله من یو چې د دغه تړونونو د موادو لمخې چې نن ملسلی کړل د افغان ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي جوړوي او زمنګ ملاتړ ته اړتیا لري د پام وړ کار وکول شو.
وای د سوزای افغانستان سره نشته.
د غلی وریا خیل په وینا دغه تړونه ل 15 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو لمخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت لخوا د ماشومانو د نړیوال ورځ د منځلو شوار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لی بی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
نننی پروګرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کښېږدو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونیسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بیلابیلو ادارو سره یو ځای شي.
خو آیا دا معلومه ده چې د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د یوې ویناوالې ماشومې شکرانې خبرې به واورو. دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازینۍ هیله ده چې په ترڅ کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوې، روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت، نور او نور ټول بنسټیز کېدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیلې پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کرنې او مالداری وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 60 فرعي پروژو تړونونه له یو شمېر افغان شرکتونو سره لاسلیک کړل. د کرنې او مالداری وزیر وویل د دې پروژو له پلې کېدو سره به په یو شمېر ولایتونو کې د اوبو د صنایعو 90% مخه ونیول شي. سیمه ییز اوسیدونکي وایي د هیواد وچو مځکو او د کرنې نظام ته په کتو سره دا پروژې لا هم کافي نه دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په 15 ولایتونو کې به د اوبو لګولو د 60 فرعي پروژو پلي کېدل، 3000 هکتار ځمکه خړوبه او د اوبو د ضایعاتو 90% مخه به ونیسي. د دې پروژو تړونونه د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې او مالدارۍ د وزارت او د 60 افغاني شرکتونو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل چې د اوبو لګولو د سیستمونو جوړول او رغول د دوی په لومړیتوبونه کې دي او د اوبو لګولو د دغه 60 فرعي پروژو عملی کول د وزارت د ستراتیژیکو پلانونو د عملی کولو یوه برخه ده.
د 60 پروژو له جملې څخه به 15 په بغلان ولایت کې، یوه په کاپیسا، دوه په کونړ، شپږ په لغمان، شپږ په ننګرهار ولایت کې پلي کیږي. د دې پلي کېدو سره به 10% غزمکې چې اوبه نوې ورسېدلې خړوبې او د بزګرو عواید به 40% لوړ شي او 2600 کورنۍ به ترې ګټه واخلي.
د وویل دا پروژې به په روان کال کې بشپړې او 40000 کسانو ته به پکې د کار زمینې برابرې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې په دې پروژو به د افغانستان د بیا رغونې د صندوق 1.6 میلیون افغانۍ ولګیږي. د افغانستان سباندې 80% نفوس په کرنه بوخت دی او بزګر یې له پخوا راهیسې د اوبو له کموالي شکایت کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د هېواد اقتصادي ودې تر ټولو لنډه او اسانه لار د کرنې پراختیا ده او حکومت پلان لري چې په هېواد کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو رسولو 190 بنیادي شبکې جوړې کړي. د کرنې او مالدارۍ پخوانی وزیر او اوس مهال د ولسي جرګې غړی عبیدالله رامین تاکید کوي چې حکومت او په تېره د کرنې او مالدارۍ وزارت دی د اوبو رسولو پروژو ته تدابیر جدي کړي.
جناب وزیر صاحب، شما و همکارتان با شیوه‌های جدیدی که امروز دنیا توانستن از اون استفاده کنن.
جناب وزیر صاحب، تاسو او تاسو همکاران باید له هغو لارو ګټه واخلی چې نړۍ ترې اخیستی ده. هیله ده دا پروګرام پراخ او د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول شي او که له اوبو سره سم چلند ونه شي نشو کولی چې له کرنې سره مرسته وکړو.
د افغانستان خلک وای د هیواد شاړو پراخو دښتو او د اوبو په برخه کې د بزګرو ستونزو ته په کتو سره د اوبو لګولو دغه شل پروژې کافی نه دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جمال ناصر له آزادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د اوبو لګولو بنیادي او پرمختللي سیستمونه د جوړ کړي. دی وایي له دې سره به په هیواد کې د وزګارو او کروندګرو اقتصادي ستونزې کمې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری است. په امریکا کې څیړونکي بریالي شوي چې داسې ډرون یا بې پیلوټه الوتکه جوړه کړي چې د سمندرونو په ساحلونو کې د نهنګانو موجودیت معلوم کړي. د امریکا د شمالي کارولینا د چیل هیل او دوک پوهنتونونو د ساينس پوهانو له لوري دا بې پیلوټه الوتکه د دې لپاره جوړه شوې چې نه یوازې د حیواناتو او د هغو د ژوند چاپیریال په اړه معلومات ترلاسه کړي، بلکې په ساحلونو کې له لامبو کوونکو سره هم مرسته وکړي. د دې پروژې بل هدف د اوبو او د ژوند چاپیریال له مختلفو شرایطو سره د مقابلې په محل د درون یا بې پیلوټ الوتکو دقیقه ازموینه هم بلل شوې ده. دا تجربه پر مصنوعي نهنګانو شوې ده، ځکه چې اصلي نهنګان په اسانه نشوي موندل کېده. تر دې مخکې آسترالیایي څیړونکو له بې پیلوټ الوتکو څخه د نهنګانو د تګ راتګ د لوري د معلومولو او د غراس په ساحلونو کې د انسانانو د ساتنې لپاره کار اخیستی و.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او رای لسنی بجې شوې دي، ل دونی بجې شوې دي. وبخی الله ملالای بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په لغمان ولایت کې یو طالب قومندان له درې ملګرو سره وجل سوې دي. د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو د 115 یرغمل سوي مسافرو لډلې 14 وجلې، شل نامعلوم ځای ته بولې او 118 تنه خوشی کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په هلمند ولایت کې د افغان امنیتی ځواکونو په مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په وروستیو دریو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځای سوي په شمیر کې دوه برابر زیاتوالی راغلی دی. سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې په عراق کې خلک بغاوت تلمسوي او غوښتي دي چې تهران باید د ګاونډیو په مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي. د راپورونو له مخې په سوریه کې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ادلب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لشتر لږ درويشت کسان وزل سوي او لسکونه نور ټپیان دي. او د یورو اسیان اقتصادي ائتلاف غړي هیوادونه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې سره ویني.
او سم اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته ټاکل شوې ده چې د افغانستان سوداګری او سنوي خونه د روسي له سوداګری له خونې سره یو تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سوداګری خونې ویان سیام الدین پسرلی آزادۍ رادیو ویل چې د دې تړون سره به د دواړو هیوادونو د سوداګرو ستونزې هواري شي.
تابل چې د افغانستان سوداګری او سنوي خونې په همکارۍ د روسي د سوداګری له خونې سره یو تفاهمنامه هم امضا سي چې دغه تفاهمنامه په اساس به وکول شي چې پروسه کې همدارنګ په افغانستان کې د سوداګرو شخړې ستونزې او منازعات حل فصل کړو. همدارنګ دغه تفاهمنامه په اساس به موږ کولای شو چې تجارانو لپاره تفصیلات ایجاد کړو.
د شغلي پسرلي په خبره تر دې وړاندې افغان او روسي سوداګرو په مختلفو برخو کې له یو بل سره ستونزې درلودې چې دغه تړون سره به ستونزې له منځه ولاړ شي او ترڅنګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم واده وکړي. د افغانستان د کرنی او اوبو لګولو وزارت نن له خصوصي شرکتونو سره د 1.4 میلیون افغانۍ په ارزښت د اوبو د تنظیم د شلو پروژو تړون لاسلیک کړل. د تړونونو د لاسلیک پر مهال د کرنی وزیر اسد الله زمین خبر اعلان تول چې د پروژې په بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې پلي کیږي. شغل زمین زیاتوي چې دغه پروژو په پلي کېدو سره به 3.5 هکتار نوې ځمکه خړوب شي. او د پروان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د صنعتي پارکونو په برخه کې حکومت خپل ژمنې نه دی عملي کړې. دغه ولایت یو تن اوسیدونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې اته کال مخکې حکومت ژمنه کړې وه چې په دغه ولایت کې به په 1500 جریب ځمکه کې صنعتي پارک جوړ کړي، خو تر دې دمه پر دغه صنعتي پارک کار نه دی پیل کړی. خو له بلې خوا دغه ولایت د سکتور مشر محمد طاهر همت د دغه خلکو ستونزې مني، خو وایي چې دغه پارک لومړني کارونه پیل شوي او هڅه به وکړي چې دغه صنعتي پارک د جوړولو کارونه چټک کړي. او نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنی اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ یو 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 10 افغانۍ یو 50 پوله، یو یورو شپږ افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 28 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او اتیا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1450 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې یو ازادي اورېدونکي ونیس پروګرامونه خبريږي، خو له هغې مخکې د منځني ختیځ په اړه رپورټ لرو. د فرانسې ولسمشر نن وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی و پرون په پاریس کې جوړ شي، په دې خاطر شاته وغورځول شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه شوی کولای پکې ګډون وکړي. له بل خوا د اسرائیل صدر اعظم نن وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن وویل هغه نړیوال کانفرنس چې ټاکل شوی و د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پروسې په اړه د می په 10مه په پاریس کې جوړ شي شاته غورځول شوی دی. اولاند د فرانسې راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نشوی کولی چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. هغه زیاته کړه چې دغه کانفرنس به په دوبی کې جوړ شي. د فرانسې ولسمشر وویل دا د فرانسې لپاره ډیره مهمه ده چې د دغې لانجې په اړه یو پیاوړی نوښت مخته کړي، کنه څه پیښیږي؟ د میش ځایونو جوړېدل او حملې به دوام کوي. د رویټرز د راپور له مخې د هغې اشاره د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو په لاندې کړو سیمو کې د یهودي میش ځایونو جوړېدو او د فلسطینیانو حملو ته وه. دغه کانفرنس لپاره ټاکل شوی ورځ دغه راز د امریکا د رخصتۍ له هغې ورځې سره برابره وه چې په ترڅ کې دا هیواد په جګړو کې د وژل شوو سرتیرو یاد تازه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د دوشنبې په ورځ وویل دوی له فرانسې سره په خبرو بوخت دي چې د کانفرنس لپاره یوه بله ښه نیټه وټاکل شي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکولی شي پکې ګډون وکړي. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې په اوس وخت کې د کیری بوختیاوې ډېرې زیاتې دي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس او رام الله کې وو چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته د فرانسې د سولې د نوښت په اړه معلومات ورکړي. فلسطیني ادارې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر دغه نوښت ملاتړ وکړ، خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړ. د اسرائیل صدر اعظم د فرانسې په بیطرفۍ وروسته له هغې شک څرګند کړ چې پاریس 15 کاله مخکې په یونسکو کې د فلسطین د غړیتوب ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر وویل موږ به له ټولو لوبغاړو، سترو هیوادونو او ګاونډیانو سره کار وکړو چې یوه داسې فضا رامنځته شي چې اسرائیل او فلسطینیان وکولی شي بېرته د خبرو میز ته کښېني. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د اسرائیل د دفاع د نوي وزیر په توګه د ایګویدر لیبرمن د لوړې د پر ځای کولو په مراسمو کې وویل چې له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته ژمن دی. له دغه فرصت څخه په استفادې غواړم دا واضح کړم چې زه له فلسطینیانو او ټولو ګاونډیانو سره سولې ته متعهد یم. د عربو د سولې نوښت مثبت اړخونه لري چې کولی شي له فلسطینیانو سره د ګټورو خبرو له بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه چې د اسرائیل او فلسطین د دو خپلواکو دولتونو په رامنځته کېدو ټینګار کوي له 2012 میلادي کال راهیسې په ټپه درېدلې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو پام دې له پیل کو د دیونه د انصاف پلاټه کې پخپرونه. نو قدرمن اوریدونکو مخکې دې چې خبرونه پیل کو وړم دا ویم چې کوم هغه دوستان چې تر اوسه پورې په دغه خبرونه کې لمک سره اړیکې نیولې دي او خپل ستونزې شریکې کړې دي، که د دغه دوستانو له ډلې څخه چې د همدغې خبرونې له طریقې ستونزې هوارې شوې دي، کېدای شي بیا ځلې لمک سره په اړیکه کې شي چې موږ وپوهیږو چې تر کومه پورې مسؤلینو هغه مسؤلینو چې موږ ورسره د دوی ستونزې شریکه کړې دي په بېلابېلو برخو کې همکاره پاتې شوي دي او د دغو اورېدونکو د ستونزو د هواري په برخه کې اقدام کړی دی. دغه شان هغه نور دوستان هم چې ستونزې لري هغوی کولی شي چې په هغه تلیفون شمیره چې موږ یې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانوو په هغې راسره په اړیکه کې شي او خپلې ستونزې راسره شریک کړي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې د دوی ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو او هغه دوستان چې ستونزې راسره شریکې کړي دي او په برخه کې اقدام نه دی شوی هغوی هم کېدای شي چې بیا ځلې له موږ سره اړیکه ونیسي او موږ به بیا ځلې دغه موضوع تعقیب کړو چې د دوی د ستونزو د واري برخه کې له دې سره سره چې وادي شوي دي ولې اقدام نه دی شوی. په هر حال دوستانو راځو د دې اونۍ په خپرونه کې زموږ یو ورور د بغلان ولایت اوسیدونکو لري د یو ستونزې لري ستونزې اداره چې وای ټوپکوال یا وسلوال له دوی څخه په زوره د دوی مالونه وړي د زکات په نامه یا بل هر نامه باندې. د غرور چې نوم یې عبدالرحمن دی د ستونزې په خپل د په غږ واورو.
ضروره د بغلان ولایت او د ونسوالي جلګره هم دغه نوم د عبدالرحمن مشکلات هم دغه مشکلات و چې د ارمنګ باندې ظلم کوي نو بس درې کال دی درې کال د دې خواته نو دغه هر کال دغه جوزه میاشتې او دغه ثور میاشتې کې راځي او زکات په نوم باندې دغه ټولوي موږ نه مال اخلي او دغه اخلي بس په زور مال او دغه اخلي چې مونږه زکات اخلو. مونږ ویل چې دا مونږ زکات ورکړي مارسه ته ورکو او لاندې موږ بغلان ته ځو اخوان موږ نه زکات اخلي. دغه یو دره کې د دېرش کروڑ دی او یو دره کې 50 کروڑ دی. چې ولسوالۍ دغه قومندانان هغه زور نه رسېږي ورته نو هغه خپل زور واکړي منطقه کې بيخي هم امنیت دغه دی. موږ د مالداري لور بس خلاص اجرات او دغه دې قانوني دي بس هغه چې راځي نو بیا خلک خپل ډارېږي نو بیا ورته بيخي دغه مال درکې چې خپل بیا راوړي نو دغه افراد راځي نو قومندان دی او یا قومندان دی او افراد ورسره راځي امنیتی چارواکي چې هغه غوي خوان خبرې کوي پوس ولې وروره بيخي امنیتی چارواکي دی هغه کومناري د کور سوال د موږ هم بيخي نه خوري بس هم دا چې هغه خوان خبرې کوي چې زورواکي دی زورواکي خوان خبرې کوي دلته امنیت بيخي ټینګ دی بيخي امنیت بيخي بالکل قرار دی هیڅ خبر نه ستې خواته نه طالبان سره د هیڅ سره نه دی بيخي امنیت ده او حکومت نه دومره تا غوښتنه ده چې دوی خلک چې دوی بيدو دغه دي هم دا چې ظلمونه وکړي د خلک د لوګریوسي او نور ظلمونه نه کوي او دغه
دا خایش دی نیمه د انصاف پلټکه.
قدر من اوریدونکو د عبدالرحمن ستونزمو د بغلان ولایت د والی د ویان خاغلی محمود اخمل سره شریک کړه. خاغلی اخمل پاړه راته وویل
دما توضیحات هم دغه و چې دغه دوست باید او دغه زمونږ ورور باید خپل وړاندیزونه او هغه رئیس لري سلسلتن د جلګې ولسوالۍ ولسوال او هغه راکین چلته وظیفه لري او په زمن کې د ولایت دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده او کولای شي چې دوی خپل رایز مسؤلینو ته او اړوندو مسؤلینو ته وړاندې کړي چې ترڅو د دوی د حق عملی ګامونه پورته شي.
له اقمل سب خو دوی وای چې دوی ویره لري ځکه دوی غواخي ځکه دوی ډاریږي چې چیرته امنیتي مسؤلین ته مراجعه وکړي چې دوی ستونزه پراخه نشي.
زمون وړاندې زړه چې بل اخره د دوی رسیدو لپاره هغه لارې چې د دوی لپاره اړینه یي او ضرورت ورته مګر ورسېدګي وشو کړای نو ضرورت ده چې دوی باید خپل ارایز په یو شکل مسؤلین ورسوي. نو څنګه چې تاسو محترم د ازادي رادیو محترم کارکون تر رسولې دي کېدای شي چې د تاسو له طریقې د موږ سره په تماس کې شي ترسو د مسؤلینو او هغه ادارې چې د دوی د مشکل رسیدو لپاره اغیزمن واقع کیږي نو موږ د هغه لپاره
د دوی د مشکل لپاره اقدام وکړو.
بله اکمل صاحب، که دغه اوریدونکي زموږ غواړي چې تاسو ته درشي په مشکل حلولو لپاره، څه وخت د تللی شي، څه وخت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه واره شي؟
دوی هر وخت کولی شي. زما د تلیفون شمیره او همدا شان د نورو مسؤلینو، خصوصا د والی صاحب شمیره، د بغلان د والی صاحب شمیره، د دوی په خدمت کې ده او د ولایت دروازه هم د دوی پر مخ پرانستې دي. نو هر وخت کولی شي چې دوی خپل ستونزې د بغلان د مقامات والی سره او ځینې نور مقامات سره، همداشان د جلګې د ولسوالۍ ولسوال سره شریکه کړي.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دي کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، خدای دې وکړي چې هغه ستونزې تاسو موږ سره شریکوي. په تاکید سره وایم چارواکي اقدام وکړي او تاسو د ستونزو د واري په برخه کې کوټلي او عملی ګامونه پورته شي. زموږ همدایي لده چې تاسو به ستونزه وي او یو خوشاله او آرام ژوند ولرئ. تر بل خبرونه مو پلو یو وخون کې خدای سپارو. خو پتلوتلو کې د ټلیفون شمیره ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولای شئ یوازې د یک شمې په ورځو لموږ سره اړیکی ونیسئ. 0992 93 خاونې ولرای
د انصاف پلټکه.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادي او ریډونکو د خبرونی ګرانو مینوالو، د سلامونو او شو هیلو پړند کول سره او په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د نن ورځې دغه پروګرام زتا هیروشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، په تیر ورځې کې مو د نورو پیغامونو پرڅنګ د ځینو کوچي هیوادوالو صوتي یا سبسيبي پیغامونه د هغوی د ستونزو په اکله د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې درلودل چې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه مشته راستولي و. نو موږ په دې هیله چې دغه پیغامونه د اړوند چارواکو غوښنو ته ورسیږي او زموږ د دغه هیوادوالو د دغه ستونزو او شکایتونو د رفع کولو په لاره کې اقدام وسی. لومړی دغه پیغامونه درته اورو او رسته به بیا نور پیغامونه په ګډه سره واورو.
هلو، سلام علیکم. حیات الله کوچه خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه ورغم. ټول د ازادیا یا ازادي راډیو او رینو تر سلامونه وړاندې کوم. او باندې سلام، موږ حکومت څخه دا درخواست کوم کوچانو مالداري دې په خطر کې ده، باید چې دې توجه ته وشي. زه څه خوش کیدا چې په ننګرهار سره درمو ته پات شي، ننګرهار سره درمو ته پات شو تو کابل لوګر څخه پسر خورې باندې کوچانو مالداري دې په خطر کې ده، باید چې دې توجه حکومت دې ورته وشي. و سلام.
السلام علیکم. جن نس کوچه د میدان اورده ګوره جلی در رسول صاحب خبرې کومه. د مونږه درجا د بیرو خان رئیس سرسوی مونږ ته وګړو اشرف غنی صاحب ته پیدا پیغام ده چې مونږه غم خوري، مونږ مالداري څنګه کو. و سلام اختراف په دې بل خدمت پیغام نشرتي.
او مال زابل لا تکریم کوچه خبرې کومه. زابل په ولایت کې کوچان په ډیر مشکل سره اخته دي. سرک پر غاړه پولیس نه پریدي، هلته له طالبانو په ازادي ډېر له مشکل سره مخامخ دي. د دولت سره هیله کومه چې د کوچیانو غم وخوري او د پردارمو پر د اشپزانو د ټکان نه کوي. السلام علیکم.
وروره السلام علیکم. وروره که من بل هیڅ ولا بلاک موجود وي، خاص په رشوتو، خاص ظلم او خال استبداد، خلک د غریبو خلکو پرشنه نه کوي. د غریب پایڅه ټکور ټکور در بدر خاک بسر مرګرزو، آل موبایل کل خراب دی. غیر له ظلم خاص د فرا په ولایت کې د خدای په امان.
السلام علیکم. سلام د فرا د ولایت څخه خبرې کوم. د غوړ پای سره تاسو ته پنځهات اول سره ارشاد دې دې چې د هغې سر په سر څه څه غوړې غوښته دانی دې دا پولیس او دانی دې دې اسسوري پیسې اخته مش پن پر سر دې دا الله کاون سر و دې سر سر لا وانی سر لا وانی دا پر سر یې وښه. دوی دا ول دا نور کار سم څه وي وره چې دا پولیس دا نور چې خپل دا کار کوي وسلام.
الو سلام علیکم. ما سلام نه دې دا یادی رادیو کار کوم څه ورسیږي ا بغه سلام در د طرف زنګ وم انصار احمد نیمرم دغه بندیان چې د اسلامي د حکمتیار صاحب دی دا سیاسي بندیان دا دی وای موږ دا د شی ګورو د شی د مخې له کوم دلته تاسو چې هر بندي تاسو نه ولې دغه سیاسي کوم د جیاره لار کړی دی کوم په کلی کې کړی کوم د موټر سره کړی دی او ما په خدای کا کوم دې دغه راخل ته موږ لرو مستګد یا نه دغه دا هر وسه تاسو نه له خامه خاطر لیدي مره کړی دی جنگ کړی دی بس دا کله کې صاحب ته پک مې کړی دی سلاسل مې کړی دی کافر مې کړی دی مړی کړی دی نو په دا غره کم خو ان شاء الله دا بندیان خو نو نه لکې دی په دا غره کم او کدا چې د اسلامي بندیان له کومو ولا دا اکثر بندیان ماته پاتسته درښت یا د زړه د ملي اردو سره او د پولیس سره جنگ نه کوي او پاتې سره دی سره د دې سره خو بل کل جنگ نه کوي مستقبل ته د غونې اندازه مليږي او کله چې د امنیت ملي او یا په پیسو باندې پیسې د غوښتنې نیږي ورکړي او د پلي تړلي معنا مړي د کړي چې ملي اردو دی ولې دی پولیس دی ولې دی نو انا مشهور ده خو فن نه پتي ما سلام دی ولې ما په ځان فکر کوم ملشي
ز مونږ نه زبر خبره کوم غوښتنه هم ده مثلا ولې په چارواکو سره د امنیتي ځواکونو شي په دا لوی روډ باندې د خلک ډېر تکلیف کوي او ډېر تکلیف ورته یې په شي دي نیواله د شیطان لپاره نامه باندې خلک شو کوي هغه طالب نه یا دکاندار یا وزرای ولا شي یا بل کاروبار سړی نو وختونه دا چې مثلا په دغه باندې څه ورو کې نو السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد نسیم د رزګان ولایت د شهید اساس ولسوالۍ استاد سره فعالیت کوم. زما واده سره په نيته خداهله ده چې دی باید دغه څنګه افغاني کاټ نه کی موږ په مزدوري باندې 50 افغاني پیدا کوي چې ټلیفون ته جام کو 50 افغاني دی جن کاټي دریا افغاني یا پوراسي کمپني جن کاټي نو زما واده سره په نيته دا وای نه ده چې ریکارډ باندې دی نو د دولت کار دی تر دې راځي چې د غنمو لو شروع دی د غنمو لو دی ونه شي والسلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ نه زغږیږم. ایمانم کمین ده. ما دغه یو پښتنه ده چې دغه د شمخونه او اجرای رئیس نه د پاکستان ماجر دي. دغه ماجر به چې له پاکستانه راورسی راشي افغانستان د بخاتو غراسي ولکه 200 کالو کې نو سول ویني او نو سول په افغانستان کې راشي دوی پیګی نه کړ اصل کې هم څه کوي پاکستان ماجر اورکا ورکه د افغانستان کې پجربونو جربونو راغونه پراته دي ورکه د نورغونډه ورکه اړ یو تخپل خپل ولایت کې خپل خپل درې درې جربه موږ کا ورکه دي لوګر کې لوګر تا ورکه دي نګرال کې نګرال تر کې کابل کې کابل تا ورکه چې دا ګونو ما غشابه دي به موږ شي ورشي بوسي او کدی وای چې سوله د سوله د دولتو ته مونږ دی وی ولکه 200 کالو کې دا سوله دی وی دا موږ راشي په افغانستان کې خدای غوې دوی مې رباني چې سوله راولي به چې دوی ته دا غونه وای کې له پاکستان ماجر اورګي په ما غسات په افغانستان کې سوله دا ولکه پاکستاني ته د دې غر کارته زړه ورکم کدی افغانستان خو دې ځای به راوړي و سلام په احترام.
زاب سلام د ایران څخه زنګوم د یزد ولایت څخه د ازادي رادیو په تاریخ کې موږ دونه تر وو پوري د یزد ولایت کې نه دی اوریدلې. زما خواهش د تخنیکی همکارانو څخه دغه دی چې د رادیو د تنظیم کې چې موږ د یزد ولایت کې واورو و سلام.
ګران ورور عبدالسلام د ایران څخه موږ ستاسو دغه شکایت د رادیو اړوند مقاماتو ته ورسو نو په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره حل شي او همدارس باید وایم چې د روان کال د حمل د میاشتې د 8 منیټې څخه چې د ایسوي کال د مارچ د میاشتې د 28 سره برابر ده زموږ خبرونه په لنډو څپو 1490 او همدارس 15090 کیلو هرتز باندې اوریدلی سي او همدارس ک چیرې د انټرنیټ امکانات ولري نو تاسو د ازادي رادیو په دغه آدرس هم اوریدلی سي ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ ستاسو دبر علی تو پیل.
السلام علیکم. ګل محمد مخویدارم زنه دالی ول وسوالی سم استاد سره د ټلیفون پر کا سوال سوالم اول در ازادي راځي ټول او ردن کو کارو کوم کو ته نه کېلی سلامونه وړاندې کوم په هلمند ولایت کې په ندالو مرجه ول وسوالی کې دلته حکومت عملیات شروع کړی دی د خلکو درمنځان هم سوځي نه چې دا حکومت دونه ظلم کوي نو بیا زموږ د مخالفینو ته ولې ګیله کوو؟ د حکومت مخالفو ته زموږ ته ګیله ده چې دوی دونه ظلم کوي. دا حکومت زموږ د ساتنې لپاره دی او که زموږ د ځورونې لپاره دی. دوی چې د رعایت سره پر رعایت باندې دې رحم وکړي، د خدای لپاره داسې مه کوئ. دا څنګه حکومت دی؟ دلته مشران خبر نه دي که د مشرانو په رضا باندې دا کارونه کېږي. پر ولس باندې دلته ډېر سخت ظلمونه روان دي. د دې ولس سره په هلمند ولایت کښې په نزالي ولسوالۍ کښې بیا په مرجي ولسوالۍ کښې ډېر سخت ظلم روان دی. دا مشرانو ته زما دا هیله ده چې دا خپل پر حکومت باندې دا خپل پر پولیسو باندې غور وکړي او پوښتنه ځینې وکړي چې دا ولس سره کم سلوک کوئ. د ازادي راډیو ته ډېره ډېره مننه چې زموږ سره پیغامونه نشروي. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ګرمچیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور، زموږ د ګرمچیل ولسوالۍ سړک پر دا رقم خراب دی چې یو میرزی لانه چې پر تللی ورور، د اول ګیر لار د دوم ګیر سړی په وسایل پسې نه چې وهلی. زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ سړک یو نکې را جوړ کړي. وسله.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت خبرې کوم. عبدالقاسم یم. عبدالقاسم، او دغه ته د غلو مخ باید ژر تر ژره ونیسي. دغه غلا کوي مسلمانان ناکه ورته کوي، ناکه دروګان کوي. په لس میلیونه پنځلس میلیونه نه یې لکوي، په دوه میلیونه څلور پنځه میلیونه نه یې لکوي. باید دغه خلک ژر تر ژره باید د دغو مخ د دغو خلکو مخ باید ونیسي. د سرافو څخه خلکو پورته کوي، دولت ورسره لاس دی. دا سړی پورته کوي، دا نن د سرحدي څخه پورته کوي، د نیمروز څخه بعض وخت پورته کوي، پورته کوي وړې ګرګان کوي. دا دولت ژر تر ژره باید د دغو مخ ونیسي. سلام او پیغام ژر تر ژره نه شي دی. ازادي راډیو څخه یو جان مننه وه.
السلام علیکم، مچا خان یم. د غزنی ولایت مقر له ولسوالۍ نه مې تماس ټینګ کړی ده. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې دغه انکشاف اتحاد یا انټرنیشنل یا ریلیف موسسه دا کارونه یې پیل کړي دي. یوه دانه پروژه یې د مقر په ولسوالۍ کښې د غزنی ولایت مقر په ولسوالۍ کښې څه عملي کړې ده، هغه یې سرته رسولې ده. دوهمه پروژه دی، ولې نه عملي کوي؟ په ټول افغانستان کښې پښتنو په سیمو کښې جنګونه شروع شوي دي. ملت ورځ په ورځ باندې په دې حکومت باندې پورته کېږي. بېکاري ډېره ده، خلک د مخالفینو په لیکو کښې درېږي. ولې پروژې نه پیل کوئ؟ ولې دا خیر خلک په کار باندې نه اچوئ؟ هلته وایه چې پنځه ویشت فیصده بودیجه په کال کښې ته مصرفولی نه شي، نو ته خو یې په دې رقم باندې مصرفوې چې ټول کال تېر شو، د تا تر اوسه پورې د کار درک نشته، پیل دې نه دی کړی. اوله پروژه دې د رسولې ده، پاتې دې رسولې ده، نو دوهمه پروژه ولې نه پیل کوئ؟ درانی صاحب محترم چې د دغه انکشاف اتحاد وزیر ده، زه غواړم چې د ازادۍ د راډیو کارکنان دغه پیغام غوته یوسي او غوته یې ورسوي. دا پیغام پرېږدم چې تاسې به وګورئ چې د مقر ولسوالۍ به هم د مخالفینو په لاس کښې ولویږي. تاسې له ناپامۍ، تاسې له سستي د دولت انکشاف اتحاد یې شروع کړی ده. اوله پروژه دې په مقر کښې عملي کړې ده. پنځه پروژې دي د بامیانو په منطقه کښې په سر باندې رسولي دي. دلته امن ده، تا امن خو تېر نه شي راوتلی. امن ته دلته پنځه دانې پروژې عملي کړي، دا خلک په کار باندې ولګېږي، بیا به امن ولې نه وي؟ نو چې ته دا خلک په کار نه اچوي او ټولې پروژې د یوې منطقې ته کړې دي، نو خود به دغه منطقه نه امنه وي. په مخه الله پاک مومل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو ته زه سلامونه وایم. الفت یمه د سپین بولدک د نوي کلي د شهید بازار څخه. زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې اوس دا د بیا د خیره سره روژه را روانه ده. په دغه روژه کې زما غوښتنه د ولسوال صاحب څخه ده، د بولدک د ولسوال صاحب څخه او د امنیه قومندان څخه مې دا غوښتنه ده چې په دغه شهید بازار کښې د حکومت یو ګزمه او یو شی نه یې. په دغه روژه کښې د ماښام د روژه ماتو څخه بعد د غټ غټ هلکان دي لس پنځلس ډلې ډلې سره راوځي، بیا د تراوه د وخته پورې. نو دوی دا دوکانونه هم په ډبرو ولي، خلک هم په ازاروي، بس قسم قسم چمنه کوي. یو ورځ خو ما اګر سره ولیدل چې د مکران سره پروان حال کې چې لوی ګر سره کښل یې ځغلول یې بیا یو داسې څه مونه کوي بېښه مرځم په عذاب یو نو د حکومت څه زموږ دا هیله ده چې دغه مخنیوی وکړي انشاءالله روژه مبارکه را روانه ده نور م په مخه شل شه السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم قدرت الله استاد د یخ کارې زما چاره څه خبرې کوم داغه دا د اوبو اوبو والا دا چې سرخ لګي امدا ملکان خلاصوي د ازمر د پاتا او په اخلا کړي دلته پر بل خوا کاټ کړي دي نه چار دی دبا می زو خدا دا پاتا او دی دا را څه بن کړي دي مردار مرداري را جوړ کړي ده په نه اول چې داغه چې چټل چټل دي نه سروال سر خلاصي نه نه پنج کېم داغه چې چټل دي نه سروال سر خلاصي نه ملکان سر خلاصي حالت خرج کړي دي خپل پیسې ملکان هم جیب تار چی سروال هم جیب تار چی چې پیریا لګر دره خراب کړي دي شهر دا جارو دی پر نه بجې باندې وي سر خلاص خاله دې شپې وي د سر خوشنان مکتب ته رواني خلې واځ نه وځي دا ډوړې په خله نه نه وځي بالا خو له کده ډاکټر سره چې دی ملاوي دا معلومدار خبر د زموږ پیغام نشر
ګران اوریدونکو دا وستا چې هغه پیغامونه چې درن وځي د خبرونی په چوکاټ کې مو ځای کړی و نو په دې هیله چې اړوندو چارواکو دغه پیغامونه اوریدلې وي او ستاسو د وړاندیزونو او ستونزو د حل په لار کې عملی ګامونه اوچت کړي د نن ورځې خبرونه قرار قرار مخ په تمامېدو ده نو په دې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی او په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل دغه پروګرام ته پیغامونه راولېږئ او خپل نظرونه وړاندې